ستړي مشي دا مشال ریډیو د 10 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د پاکستان د پښتون ژغورنې غورزنګ تحریک وای چې په افغانستان کې امن غواړي او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته دوه اونۍ د خبرونې روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. په هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. پاکستان جمهوري تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د امریکا سینټ به روانه ونۍ د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. د جنوري په 1 په پیښور کې د غورځنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوڼی د تل په مناسبت جوړې کړل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړي محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې مر جنگونه شوی او پکې پښتانه وجلې شوی د هغه پلټنې غواړو. د غورځنګ یو بلې مشر سنای اجاز مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې غونډې پر مخ کې یو شمیر خندانه چولی ول فعالان جنې ویلي ول او په حکومت تور پورې کړو چې په پیښور کې د ټلیفون د خدماتو بندولو ترڅنګ هغه دکانداران هم منع کړی ول چا چې د دوی د غونډې لپاره کرسۍ او لاوډ سپیکر ورکولو. حکومت د دې تورونو په اړه سمې ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي چې پرامن احتجاج او جلسي جمهوریت عمل ګڼي. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 1 په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاري ده نو بیا د دې آرډیننس جاري کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د خارجه چارو وزیر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ شاه محمود قریشي په ملتان کې د یو جلسې پر مهال وویل چې ولست معلومه ده چې سینټ څوکۍ په پیسو اخیستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلې مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ په میاشت کې د سینټ د 2500 څوکو موده پوره کیږي. د انتخابي قانون لمخه دا انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کیږي. حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحی کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین بازر تر دره ټول صحی کارکونکو واکسین کړي. د کورونا وبای صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی ول چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحی عملا واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. راپورونو کې راغلي چې د سلور ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحی عملې ته واکسین ورکولو خو یوازې 400 کسانو ته واکسین لګول شوی ول. خو ډاکټر اکرام الله د دې سوستروي سبب د صحی عملی رخصتي یعنی بلی او زیاتوي چې په ټاکلي موده کې به ټول 2000 صحی کارکونکو ته دا واکسین لګوي. د دې په خبره لومړیتوب به هغو سلیل سوزرو کارکونکو ته ورکل کیږي چې نیخ په نیغه د کورونا ناروغانو درملنې سره تعلق لري. د ساينوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 خوراکه د فروری په 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فروری په 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو نورې طبي عملې ته لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو کې بخت پاتې شوی ول. د پاکستانی غره خاتون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد علي ستپارا په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس د دهغه د پلار او دوه بهرنو غره خاتون کو د ژوندۍ مندلو عملیات د هغوی د مړو د مندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې 13 میاشتې د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غره خاتون کې محمد علي ستپارا د چیلی هیواد غرختون کې جوان پابلو موهر او د آیسلند هیواد جان سنوري سره د جمی په موسم کې 8 متره دنګ د کیټو غرتا د خطلو مهم پیل کړی وو. ساجد علي ستپاره ویلی چې هغوی د کیټو غره د تیر جمعې په ورځ سر کړی وو، خو په راستنېدو کې د واورو د توپان لامل د مرکز سره رابطه پرې شوې وه. د هغې نه پس د پاکستان د پوز دوه هیلیکاپټرو د محمد علي ستپاره او د هغه د ملګرو د مړي د موندلو لپاره 2000 تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل، خو دا غوي سرک یو نه مندو. د محمد علي ستپاره زوی ساجد ستپاره هم په دغه امدادي کارونو کې برخه واخیسته. او وروسته خبر دا چې د امریکا سنت به روانونه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری په 9 بعد سنت سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي، او دې نتیجې ته به رسي چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمهوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د کیپیټل هیل په ودانۍ کې بلوه شوې وه او خلک پکې وجلې شوي ول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت صدارتی آرڈیننس په بدنیتۍ مبنی دی.
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا.
د پښتون غورنی غورنګ مشر منظور پښتین وایي په افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی.
په دې خاورې باندې امن د ټولې خطې امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وکی.
او نوې خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. دا هر څه به ووري خو تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته وردو. پښتون غورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړل شوی، او تر کومه چې افغانستان کې امن نوي سیمه او نړۍ به ناقرار وي. نو موري دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د غورځنګ د یو فعال ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي. نور حال له پیښوره شبیر جان راکړي.
د غونډه چې وړاندې نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوبه میدان کې تابع شوی و. د ځلې انتظامیه په منې کولو پیښور موټروي سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشال لیډو ته په دې خپلول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرې خودل، او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسہ منگا جوڑا کڑے وا پسویر سائنس کالج تا اپوزٹ خو پرون د زریاستی ادارو لاڑا خچ کم کریک ڈاؤن شو، بیا پولیس اغي استعمال ک زمغا خلق گرفتار شو. دمنگ ساؤنڈ سسٹم تا اسسٹنٹ کمشنر احتشام نمیگی اغه تل دی او اغي باقاعدہ دکانو نسیل کړه چې چا مونږ له کرسی را کولې چا مونږ له ساؤنڈ سسٹم را کولې.
دا جلسی شروع کې دورستو دا غورزنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کیول چې د دوی تحریک د خپل پختون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پختنه خورا که د پولی دی غړی او که هغه غړه دا ترهګرې په ضد جنگ دی خاتمه وکړی شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي، خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک مخالفت کوي. ستا په دې خاوره باندې امن د ټوله خطې امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې، او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادي غوښتنې نه وي منلې شوی.
بنیادي غوښتنه را ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب واړو، مونږ دا واړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاور کم قتل عام شو، دلته زما په خاورا چې کوم وینه وبېدل مونږ د هغه جنگ پلټنا غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات شي ما باندې غوته دا الزام لګای چې بای دلته په دشه په جلسه کې ناراول کې چې دا ولې لګی دا به ته په خلکو باندې فایرونه کټکای نو تراشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم نو د تحقیقات نو ولې یریږي
د پښتون زغورنې ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درک شوی کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بیګنا وجل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورزنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي بلخو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلې هم دي خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دی پرې نک دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یونی ما بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
مشال ریڈیو ته وګی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت هغه صدرتی آرډیننس مسترد کړی چې په کې ویلي چې د سنت راتلونکو انتخابات به په ښکاره ډول کیږي د حکومت وینا ده چې دا ګام د سنت په انتخاباتو کې د پیسو د ورکړې راکړې د مخه نیولو په غرض کړی په دې اړه نور حال سراج زهیر راک
د فروری په ومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں
دی وی یو طرف ته اغوی عدالت ته تللی او پدی په عدالت کې اوریدنه روانه ده او بل پل الیکشن کمیشن هم حکومت ته ویلی چې په کار ډول د انتخابات نشي کېدی او بل دا چې حکومت په داسې وخت کې دا ارډیننس پاس کړو چې د قومي اسمبلی اجلاس هم روان وو بل پلو هم د فروری په ومه نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس راوړی دی وی ټولو ته معلومه ده ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډې دګې دلی او د زمیرونو غستون کو میدان ته را دنګلی وو نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استاد دې خپل ووټ خرڅوي نو دا د ولس ته اعتماد د خرڅول په معنی ده
سودا
کے مترادف ہے پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې په کې یو د هندستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسایي او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي د دې رسو د پښتنې راپورته کېږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو
ضرورت حکومت مخالف ڈلو سره یعنی اپوزیشن سره بالکل ورکنگ ریلیشن شپ هم نه ساتي هغه ټیم چې بیا حکومت سره په خپل شمیره هم پوره نوي چې هغه د قانون سازي خطر کې سره وکړي تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ډلې د حکومت نه خپه دي منګل سیب تلاړو د ام کیو ایم خپګانونه په خپل ځای باندې شته دي په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالبا چرته اکثریت نشته
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په درېمه نیټه حکومت د سینټ انتخابات پخکار ڈول کول لپاره قومی اسمبلی تشپگوشتم عینی ترمیمی بل اڑان دے کڑے وہ د کوم چی اپوزیشن گندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رائے ور نکړه. یاد دی وی دروانی میاشت په یو لسم نیټا په یو سل سلورو سنیټرانو کې د 250 سنیټرانو شپ کلن مود سر تر رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیہ رائے کارول کیږي خو حکومت وای دوی بوس دا طریقہ کار بدلوي. سراد ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او ریدون کو په پاکستانی رسنو کې داسې راپورونه خبره شوې چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې ډېرې ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د فروری پر درېمه صحیح کارکونکو ته د کورونا ضد هغو واکسینو لګولو بهیر پیل شوی چې د چاینا نه راغوښتل شوی. کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکونکو ته واکسین لګول شوی. په سلور ورځو کې د دوی هدف 3200 کارکونکي ټاکل شوی وو. نور حال هارون بچانور
رپورټونه وايي په خیبر پختونخوا کې د فبرورۍ پر درېمه د هسپتالونو عملیتا د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکونکو ته واکسین لګول شوی. حال دا چې دغه سلور ورځو لپاره هدف 3200 کارکونکي ټاکل شوی.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پروس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 10 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوې خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
زموږ هیلث ډپارټمنټ تقریبا 8000 کسانو باندې مشتمل دی خو لکه پدې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آیسولیشن د کووډ-19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ داخله کول مخکې کو نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغه څه د زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمي کې ولګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15,000 خوراکه د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خود پیښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډیری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرن یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درېم غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی دا ملټای نېشنل امریکن یا فرنچ یا انګلیش کمپنی دی یا جرمن دا غي په شان دي داسې نوموړي کمپنی نه ده. ما په خپل لاره نه دی لګولې هلکه ماته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوا.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د دې په وینا واکسین د دوی وازنۍ اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نو موري البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي.
چې څوک باندې نه دي چې خامخا به مطلب انجکشن لګوي ویکسین به لګوي
زوم دلته کې نسبه په شفټ کې ډیوټي نه وي دې له وجې نه لک سلو د مون خو په دې خبره ټول په یو شیرا یو ویکسین پاکستان ته راغله دي او هغه به خامخا ټرایل یا څه هغه ایکسپریمنټل فیز نه پته شوی په خبره پښتونخوا کې 43 یعنی 43 ډاکټرز زمون شهیدان شوی دي د نرسز او د پرامیکس ماسر ایگزیکټ فیګر نشته دي دا چې کوم د پازیټیو ریشو هغه خو ډیره زیاته ده موږ حکومت نه د ایکسپرت کوم چې دا چې کوم اسپیشلی زمون په پریفری کې زمون ملګری کار کوي هغه ته موږ که شان پروایډ شي چې څنګه دې سنټر کې هغه کړی دي ځکه چې زمون سره په دې ټایم نه صرف یو سورس چې هغه منه موږ خپل ځان پروټیکټ کول شي هغه زمون سره ویکسینز دي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د ده په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي
ڈیسکیو کې د اوسه پوری اته سروې کسانو ته زموږ چې کوم هیلث کیر پرووایډرز دي اغي تا کوی ویکسینیشن شوی دي پای ایم ایم سی کې ایک کیس شوی دي غټه ستونزه پکې دا ده چونکی د نادرا ندی ته میسجز راځي او نادرا چې کوم ایپ دی د پاره د غکړې د نورمبي کې پاغي کې سمسله وا بیشک دا پروسس لک سلو ده خو د دې د وجې نه ده جګر د ویکسینیشن باندې د چاس کنسرنز دي بالکل دا څه مسله نشته
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اردوګو تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچای ته سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پل په تختونه او وجنه کې تورن احمد عمر شیخ او نور ملګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستل شوی او د زندان په دیوال دننه جوړي بلې ودانه ته اړول شوی دي سند حکومت د سپریم کورټ د هغه امر ورستو د اګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضيه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور ملګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته دې منتقل کړی شي د ډینیل پرل په قضیه کې ټول تورن کسان دي د زندان د پانسي د خونی وستلی نور حال له کراچۍ نه نادری خان لک
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستلې دي خو د زندان په دیوال د ننا جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسي د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي د سن د کورونو چارو محکمې د پروري پښپګما پخپل یو اعلان کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضيه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسي د خونی څخه وستل دي تورن احمد عمر شیخ او دغه ملګری فهد نسیم سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانی کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي د سند اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دي احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانی ته اړول عملی شوی دی. دا پروری په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو مرګرو د خوشی کولو امر کړی وو، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اوریدنې خواست کړی وو. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیر پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړي وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړي دي چې څنګه د پرل د تختونیو د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. دا اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینر پل قاتلانو تختونکي خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه باد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورتا حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیر پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو د خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له وخراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وا. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 38 کلنا ډینیر پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزه رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او اس وقت راغلے دے دو ونی دے خبرونی روخانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې په زرګونو افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. دا ځوانان وایي د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې ورته د کلتور، مذهب، خوراکونو تر ډېره حده د ژبې ستونزې نه وي او تعلیمي معیار یې هم ښه دی، نو ځکه خوشحاله دي. په روښانه مستقبل خپرونه کې په دې هکله نور حال واورئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي، خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکاو، د امتحان لپاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل.
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي، چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي، او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد د رغونه او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول، او همدارنګه مونږ هم ویب سایټونه تعقیبو، نو د هغې له لارې مونږ خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي مو
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وايي
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي، نو آنلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرال کوشن یې، چې په جنرال کوشن کې د فزیکس، میتس، همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړو به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي، تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي، نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه ماده ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اگر تیر کلونو کې چې موږ په کم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیده، په تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیده، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناونس کړ، او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې سس شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده، او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ 8000 روپے ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډیر خلک پیسې ډیر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي، یعنی 15000 ته باز زینو کې 10000 او باز زینو کې 15000. نو پیغام چې ایچ ای سی وایي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکېږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نه کیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه، او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی، نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اوریدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کې اهمیت ورکړي.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده، او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې. هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو.
له نوموړې مو پوښتلې چې کوم افغان ځوانان لا لولاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغه وی داس کالرشپونه ترلاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی، یعنې فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي، ډاکومېنټس باید اټېسټېډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان او سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د دې اډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نمنګ انډیز ته په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډیر زیات اپورتونټیز راکوي، دي افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي، ته د دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی، نو ډیر لري تاک د پاره هم دې ته ضرورت نشته دی، چې کله دې زه غواړم په خپل ملک هم تللی شي، زموږ یې سمر آف دی، سمر کې دې خپل ملک ویزیت کولای شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي، او ایس یعنی مشکلات نشي دي، ځکه ډیر نږدې ملک ته مستعد او بل دا فرق نشي دي چې دې خلک موږ ته ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډیر زیات فائدې دي، تاسو په یو څه باندې پوهیږي، موږ یو لارې چارې نه پوهیږي، ډیر ښه ته ګایډنس ملاوي کی، یعنی ډیر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي، دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. د دې نه مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق وو، نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه، نو منداسې زما خو مکتب خلاصو، سکول مې خلاصو، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم، نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما اډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ هغه غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته دیجې کې ما ته د پنجاب نه سندھ نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتماً ماته میسیج کوي چې ستا سوالات څنګه ده، څنګه یې ښي، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان، نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمیسټر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي،
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده، د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه پښتو او قانون کې شریعه انلا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کی چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامي یونیورسيټي کې زه تقریبا د ماټیکل نه ایم ایس سٹارټ کړلو، زما اته کالو شو زه دلته پارت ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم سرینګه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211221 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس یو بل ونی دا خبرونه وړاندې کوو سازونه زنجیرونه. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار شاهین بونیره برابرۍ را دي چې وورو سازونه زنجیرونه.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیره یم. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر لکه بلا د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوی دي. د نن پخپرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبيلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او आवाज کملاره غوړه کړې ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نو موري وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدی کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
د دې پروه چې دې په لاشور کې اوسمه زنګل او غرشته دی او غرشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دنو دا د غره موسیقي ده. د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو
چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کتاسو خیالي زمون پر خادو کې چې دا زنانو باندې تاسو یې سره کوم سندره ویل نو دا چې دا یو لکه بند چې د لاس تا مونډونه دا ویښ د لاس یو بل سره وجنګ بیا دا چې سم د سره اوچت د بوتو سرونو سره وجنګ او د تال یو आवाज چې د سر په ځای نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي چې دا د غرم موسیقي ده او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی د هغه په ځای د سر په ځای
دستر گجن دے اوزر نظر دی گی او پانگ شیور وینا
سیرنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غیږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چیرته په خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاره کې هم یو سړی ولاړ دی نو دا خپل کې شینایی ده. نو خلک دا لري چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړ کړی و خو زما نظر دار چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود و. بیا دا چې یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب او دا د درې نیم ستاندې کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آگ تلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل او دا زمونږ چې کم د ټیکرینا او د لرګینا موسیقي را استل نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي
بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او आवाज سره سره د نسا یا اتن لار هم غوړه کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتنونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډیر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کوم د روب چې کومه نواده ده بیخي ډیر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتن دی کمر امي یا برګ امي ورته وای امي تر نه تاسو اتن ته امي ویل نو دا کمر امي یا برګ امي چې دا بنجلي او لکسي دا بغدا کېدل کنه دا به دا شو کنه چې په دې کې به د اس د شاو خاص کوم کلی دی اکلو امکان ځوانان براتل دا څنګه چې خپل کور د امکان ځنجني چې وي په دې کې مخلوطه غونډي یې د کار د غو اتن وو دا څه ډیر وخت په پات شو دا څه ډیر وخت پورې اندې چې کوم هغه مر د کوم څه وخت پورې د دې نوی سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یم د 1960 او یا د تیاتر لسیز په ټول د تر او یا د نوی په لسیز په داول کې هم پاتې شوی دا په ځینې سیمو کې.
خوڑی ډیر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوخه ده، خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي بدی شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خاوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو تر سره کولو لپاره رامنځته شوې دي، او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چې کله موږ د بارا پښتونخوا یا د افغانستان نه رالو، نن نه تقریبا 5500 کاله مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چې کله شیخ ملی صدا حق ورکړ چې توس دا ځمکې اوویشه، ځکه چې دا دی کې خې او خوږې او ترخی ځمکې دي، نو دا دلته به دا پښتانه چې دی موږ دلته یو ریاست جوړ کړو، دوی به یو بل وژني په خو په بدو. نو شیخ ملی بابا باره کې دا ویلی شي چې دا کسبګر هم راغوښتل، دوی ته ویي چې موږ خو ځمکې تقسیمو، نو تاسو ځمکې اخلئ او که نه بغیر د کسب نه خو دا ځمکې نه کېږي. نو بیا هغه ویي چې نه موږ خپل کسب کوو. نو شیخ ملی بابا دا کېښود، تاسو به هم یادی په لکوالي کې چې وی چې دا کم خلک نو زمیندار کوي، نو دوی چې کلا خپل فصل چتۍ د پټي نه حکومت پکې نه اوشر راړي، تاسو به خپل سوړی نه هغې نه پس په دی فصل وړي. خو چې کله پیرنګې راغې نو هغې ته ضرورت پېښ شه خلکو د استعمالولو. زمونږ حجرې هم بدرنګې شوې، هغه حجرې چې د پکې به جرګې مرکې کېدي هغې کې خلکو سپي جنګول او کسبګر چې دی نو هغې داسې وګڼل لکه غلامان. نو بیا چې کله پیتاویا کاله اصل کاله دا لوبه اوچرېده، زمون کلچرې زخمي کړ، نو بیا خو بیا پاک باچا خان پیدا کړ. نو تاسو وګورئ باچا خان دا کسبګر چې وو، نو څوک یې کپتانان کړل، څوک یې جرنیلان کړل، د پیرنګي په دور کې چې نو دا کسبګر زیات پکړی شو. صرف کسبګر نه، لوور کلاس کې د پښتنو کوم یعنی د پټي چې کوم دیکانو، نو هغه هم لکه د سارو به خرڅېده بیا دلته.
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقي د روایت خبره کوي، نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي، او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ لاندې باندې نشتا. نوموړی نور وایي
د چکم د سیمه ماته صدر وشول په دې کې د کسبګرو هغه رنگ سوشل کلاس او توای ټولنیز ډله هغه رنگ نه ده کپ نور پښتونخوا کې سیدا خاصه ترندې د موسیقي په حق له کزو وایم. دا د سیمې چې دا نورلای چې موږ یو د سردار صاحب یو کنه با قاعده سردارو، نو هغه په دا چغه کباندی دمر په هدي او خپل ځین وخت اکثر د خپل وهله دا چغه کوي کنه دا کلتوري پوهي یو یو نقشه و چې په چا په سرندا باندې دی په هدي یا په سرندا وهله پټه غاړه د ځبه په سرنده کې به یو سړی دغه وکړ کنه یو غاړه به په سرنده کې وویل په ځخ کې نه ابل زده دا ډیکوډ کول چې دا مطلب دا لا پلانونه غاړه تا وویل کنه د کسنه چې ملمستیا موږ د کلتور یو قدر دی همدغه نه موسیقي او بیا خصن سرنده چې چغاکا او سویل کیږي.
د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي، او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګي خوندي ساتلې ده. نوموړی د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
او پاره چې کوم نن اورې لوي نمونه دې مونږ سره بیا دا د موسیقي لکه چې مونږ ته کم یاد دي چې شتي چې من جان دا او کم رو جان دا او څو بته دې او سرزدي خان دې لکه دې بیا دې لوي استادان دي او کلکتي والا دې وی دا او دا سي. نو ما خیال دې چې د پښتنو چون کې داړي بازو کا قوم دې او دې د نیچر سره نږدې دي، نو دې د موسیقي دا غړي بیا غني دي چې سم دې غني دي. تاسو ګورې د هندستان د پاکستان په رم ټول ځانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوی سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل تڼ دی. خلک دا وایي چې دا جنګي مشکونه دي، خو زمام چې نه دا د دې استتیک سندرو د جمالیاتي هیڅو د دې د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کې رقص هم موجود دی. زموږ خاده زموږ د خادو سندرې زموږ ګوره زموږ بابولاله زمونږ چیغار زمونږ چې کم دینو تپا او برګتای برګتای خپل د لک کم از کم دو دریو زرو کالو زړه زور سنت زمونږ ساندی ساندی هم یو قسم سندری دی موسیقی دا
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بې کوره هجرتونو او مسافرې هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوي رنگونه او اهنګونه بخلي دي. کله چې د 1970 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې لقبله په ملیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو، نو د ځان سره خپل سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوند او رنگ ورکړی دی.
چې په وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کال نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوت ایشیا یا د جنوبی ایشیا څخه شاو خو ټول هنرمندان درته راځي. یا چې هغه لمن زده بیا غسر تیتو پراکسینو مختلفو ځایونو افغانستان راځي نو چیر لږ اوس دلته د افغانستان د جنگ په ترڅ کې دا وسول چې ډیر زیات هنرمندان دلته کوچ تر راغلل، ډیر هنرمندان په پېښور ته لاړل. دلته دا چې وسول چې دوی دلته مطلب د میوزیک اکیډمي یعنی اورغه جوړ کړل کنه دلته په دا کوټه کې باقاعده ګلمنډي روډ مړ ته وایو شوک دی کنه د 400 دی خدا باندې چې څه خونی وي د لوړې دغه میوزیک کلب باندې جوړ سپینځل شل دلته میوزیک کلب او دلته به روزنه کېده دغه به کېده چې دلته د خلک راغلو ډیر زیات شاګردان پیدا کړل او دا چې ما د کلاس کلاس په مثال درکړل دا چې زیاتره زده کړې کړې ده دغه خوب څه کړې ده د افغانستان څخه دلته راغلي وو.
برکت شاه کاکړ زیاتوي چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دوی په کې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړي زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا راژوندې شوی دی او نوي کل یې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي. اوریدونکو دا موضوع با پر روانو خبرونو کې پر مخ بوزو. د نن د خبرونه نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې په مخه مو ښه. Thank you.
مشال ریڈیو دا.